Eu aqui, Sá. یو ورځ یو سوی خپل الوتونکي ګاونډیان خړکۍ مرغۍ شمتوره او کارغه میلمانه کړل. دوی ډوډۍ وخوړه، سندرې یې وویلې او نشه یې وکړه چې ساعت یې تیر شي. وروسته بیا د سوی بلې خبرې ته پام شول. دوی ته یې وویل، هغه لرې د غره په لمن کې ګورئ چې دوه بني ادمان ناست دي او په چوټ باندې حساب سره کوي. میلمنو یې ورته وویل، ولې نه، وینو یې، هغه یو له ځانه وړکی دی او بل ښه چاغ دی. سوی وویل، دغه دوه کسه هر کال په همدې ورځ د غره دې لمنې ته راځي. دوی دواړه سوداګر دي او ښې ډېرې پیسې لري، خو لکه څنګه چې نور بني ادمان په پیسو نه مړېږي، نو دوی هم مړېدل نشته. کال دولس میاشتې پیسې ټولوي او یوازې دا یوه ورځ د غره لمنې ته په سیل راوځي. خو سیل یې چیرته دی؟ دلته هم د پیسو حسابونه سره کوي. هغه چوټ او هغه د حساب کتابچه یې ویني. کارغه، شمتورې او خړکۍ مرغۍ ورته وویل، هو هو، وینو یې، له هغه وړوکي سره دي. وړکۍ لکه چې هغه چاغ ته څه حساب ورکوي. سوی وویل، زه وایم راځئ یو بله ساتیري جوړه کړو. کارغه دې لاړ شي، د هغه چاغ سوداګر په سر دې کښېني. چاغ سوداګر به نارې کړي چې وای څومره بدمرغه یم، کارغه مې په سر کښېناستو. دی به په وړوکي سوداګر چغې کړي چې هله هله کارغه وشړه. له ځانه وړوکي سوداګر که څه هم ډېرې پیسې لري، خو د چاغ شتمني ورباندې لا ډېره ده او د بني ادمانو دا عادت دی چې هر یوې چې ډېرې پیسې لري ځان ورته تر نورو بر ښکاري او له نورو د خدمت تمه لري. له ځانه وړوکي سوداګر به هم سمدستي لاس په کار شي او د حساب په کتابچه به په کارغه ګوزار وکړي. خو کارغه به د سترګو په رپ کې والوزي او له وهلو به بچ. چې چاغ او له ځانه وړوکي سوداګر یو ځلې بیا په خپلو حسابونو کې ښه غرق شي، کارغه دې بیا ځان راورسوي، د چاغ په ګنجي سر دې کښېني. دا ځل به نو چاغ په خپل ملګري باندې ډېره بده چغه وکړي چې ته لا ورته ګورې. زما ګرانو میلمنو، په دې به بیا وروسته پوه شئ او ډېر به ورته وخاندئ چې له ځانه وړوکي سوداګر څه کوي. نو څنګه، دا لوبه مو خوښه ده؟ ټولو وویل، خوښه مو ده، خوښه مو ده. دوی په شریکه په یوې ګوره ونه کې کېناستل او کارغه د اسمان په لور والوت چې ځان د چاغ سوداګر ګنجي سر ته ور برابر کړي. کارغه د سوداګر په ګنجي سر کېناستو او لکه څنګه چې سوی ویلی وو، چاغ سوداګر وویل، وای څومره بدمرغه یم چې کارغه مې په سر کېناست. او بیا یې په وړوکي سوداګر چغه کړه، هله هله کارغه وشړه. له ځانه وړوکي سوداګر سمدستي د حساب کتابچه را اوچته کړه، د کارغه په لورې خطا کړه. خو کارغه د سترګو په رپ کې والوت او د حساب کتابچه د چاغ سوداګر په ګنجي سر ولګېد. کارغه ډېر بر وخوت. چاغ سوداګر دوه درې ځله په خپل ګنجي سر لاس را تیر کړو او شیبه نیمه پسې بیا حسابونه سره پیل کړه. دوی چې یو ځل بیا په حساب کې ښه غرق شول، کارغه د سیوري غوندې بې غږ غوږه، خو د غشي غوندې چټک د چاغ سوداګر په لغړه کپره کېناست. لکه څنګه چې سوی ویلی وو، چاغ سوداګر خپل ملګري ته په ډېر لوړ آواز او په قهر ورنارې کړې چې ته لا ورته ګورې. له ځانه وړوکي سوداګر کارغه ته دومره په غوسه شو او د انتقام جذبې دومره بې سده کړ چې په ځان پوه نه شو او په غیږ کې پروت چوټ یې د کارغه په لور وګرځ. کارغه بیا هم د سترګو پر رب کې والوت، کاغ کاغ نارې وکړې او په اسمان کې پناه شو. خو د چاغ سوداګر په ګنجي سر د وینې لیکې رامات شوې. وړوکي سوداګر بخښنه غوښته، چاغ سوداګر زګیروي کول او کارغه زانګورې ونې ته ورسه. کارغه وویل، بني آدم ځان ته ډېر هوښیار وایي، خو اکثره وخت دومره د کم عقلو کارونه کوي چې خپل ځان په خپل لاس ژوبلوي. سوی وویل، د بني آدمانو بل عادت دا دی چې کله د بدل اخیستو جذبه ور پیدا شي، بیا نو په ګټه او تاوان نه پوهیږي او داسې چارې کوي چې په اسمان کې د مرغانو، په خاورو کې د خزندګانو، په سمندر کې د کبانو او په ځنګل کې د ځناورو د خندا او ملانډو شي.
اوس له هغه تنسلیکون کې سره د مرکه دا ورېدو بلنه درکو چې د کابل په ادبی غونډو کې د خپل ځانګړي طرز په خاطر ډیر مینوال موندلې دي. دای راتوي
د مانو عبد الله شم ناصری ده او د غزنی ولایت کې مې کور د جنگړه مې ده او افغانستان مې د یو کور په توګه پیژنم.
افغانستان د لوی کور ده
او افغانستان مو لوی کور ده او لوړې زده کړې مې کابل پوهنتون کې د زراعت پوهنځی لوستی او دیارلس پنځه اتیا کال کې د لوړو زده کړو له پولو واوښتم او له هغه تر اوسه بس هماغه د خپل مسلک مطابق کارونه په مخ بیایم. زراعت کې کار کوم او بزګرانو ته او خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته خپل چاپېریال ته خدمت کوم.
او په ادبیاتو کې بیا څه کوې؟
ادبیاتو کې غضنفر صاحب زه خپله ډېر کوشش مې اوس لاده مخکې به مې کله نا کله یو نیم شعر هم لیکل او نثر کې مې هم څه لیکل لنډې کیسې او ځینې نور. اوس مې کوشش دا ده چې په طنز کې کار وکړمه او طنز لیکمه او دوو شپو کې مې یو طنزي ټولګه چاپ ته تیاره ده انشاءالله.
څه نوم دې پېښې
دی؟ همسې چاپ یې کړمه. نو نوم د همدې کتاب نشه یې چرګه ده.
څو مخه به یې؟
تقریبا یو سلو شل مخه.
په دې کې به څومره تنظونه یي؟
څلوېښتونه تر پنځه څلوېښت خواشا تنظونه ستا پکې.
ښاغلی ناصری، تاسو کله کله په ادبي بهیرونو کې هم برخه اخلئ. په ادبي بهیرونو کې ما داسې کسان لیدلي دي چې خپل شعرونه یې په یاد دي او د موزون کلام یادول ګمان کوم ډېره مشکله چاره هم نه ده، خو تاسو نثر لیکلی او ما کله نه یادیږي چې خپل نثر د کاغذ له مخې ووایست، هغه هم له یاده وایست، دغه څه چل دی؟ دا ټول تنظونه دي په یاد دي خپل؟
ما تقریبا خپل ټول کتاب یاد ده او سبب یې دا شی ده چې زه کله چې یو طنز ولیکم نو هغه ملګرو سره شریکوم، یو مجلس کې یو ملګرو ته وایم. نو کله چې مې طنز ویلی د ملګرو ته هغوی ډیر زیات خوښ کړی ده. کله چې هغوی خوښ کړي نو زه نور هم تشویق سوی یم. کله زه تشویق سم هماغه طنز راسره ذهن کې ساتم او تقریبا ټول کتاب مې یاد.
نو تا خپل کتاب په یاد دی، نو بس خپل حافظې ته مراجعه وکړه، یو طنز اورېدونکو ته واوروه.
انشاءالله د بیډیو لګښت تر سرلیک لاندې یو طنز د بیډۍ ځینې خلک ورته سپختي وایي، ځینې خلک فکر کوم تشلی هم ورته وایي.
تشلی خو هغه مردکۍ
بیجلی
ورته
وایي. نو د بیډیو لګښت وړوکوال دوره کې د کلیوالو ماشومانو ژوند کې هغوی ته شی چې ډېر ارزښت لري هغه دا د باسکل ټیر ځغلول او کونګرې ساتل سپیان جنګول د موږ ټولنه ده او دې سره څنګ ته لیندي مچلوغځي بیډۍ توشلي دا شیان ماشومانو ته ډېر ارزښت لري. زه خپله کله چې ماشوم وم دو شیانو سره مې ډېره مینه درلوده. بیډۍ به بیا اکثره وخت راسي بایلول کېدې او مفته د یوې بیډۍ لاسته راوړل هم ګران کار و. ما یو لار ورته جوړه کړې وه او هغه دا چې زه به د شپې له پلار سره خونه کې ویدېدمه، هغه چې به د شپې کله ویدېده خپل واسکټ به یې راواخیستل، کت به یې که او له بالغ سره خوا کې به یې کېښود. د شپې ناوخته به ما د باندې راوتلو ته نور څه ضرورت نه درلود، صرف هغه د پلار واسکټ به مې بېګا له په نښه کړی و. ماخوستن راپورته به سوم او د ده واسکټ به مې په اوږو کړو، په تیاره کې د باندې به ووتم، هغه د بیډیو لګښت پیسې به مې ورځینې غلا کړې. بیرته چې به رالمه واسکټ به مې هماغلته په خپل ځای باندې کېښودل. سهار چې به مې کله بیډۍ اخیستې یوه لپه بیډۍ به مې واخیستې او یو کشر ورور مې و، دا هم په دې جریان خبر و چې دا پیسې ته هره ورځ لاسته راوړې، له کومه یې لاسته راوړې. بیا مې هغه ته ویلي و چې زه په دغه رقم باندې پیسې لاسته راوړم. نو د دې دپاره چې پلار مو له دې رازه خبر نه شي، بیا به مې هر وخت درې درې بیډۍ کشر ورور ته هم ورکولې. نو تقریبا یو اتلس ورځې وروسته مو هغه ورور راته وویل، یاره زه درې بیډۍ نه غواړم او پرانی مای به راکوې. ما ورته وویل سره یاره پرانی مای انرژي به ما مصرف کړي، زحمت به ما ایستلی، بې خوبي به ما تېرې کړي او پرانی مای به تا ته درکوم. خو په دې ورځ باندې خبره مو سره لاندې باندې سو، په دې ورځ باندې مې هماغه درې بیډۍ هم ورته ورنه کړې. دی ولاړ او پلار ته یې دا جریان ټول ویلی و. ماخوستن چې زه له بیډیو ستړی ستړی رالم کور کې ډوډۍ تیاره وه، کېناستم دا وضعیت داسې راته معلوم سو چې د پلار مو ډېر چورت خراب ده، او فکر مې وکړو چې نو بس مشکل په ما کې ده، او هغه هماغه د بیډیو دپاره یې پیسو غلا ده او ورور مو ورته ویلي دي. نو اوس مې کوشش کاوه چې پلار په یو رقم باندې خوشحاله وساتم، او که مې وکولی سوای چې ده له ذهنه بیخي همدا خبره ایسته کړم که به یې، نو که به ګیلاس ته یخ اوبو ته د ضرورت درلود که به یې نه درلود، پیاله به مې ورنږدې کړه، له خپلې خوا به مې هغه نرمه او ګرمه مړۍ راواخیسته، ده ته به مې ورشاته کړه. خو کله چې مړۍ ختمه سوه، له هغه وروسته مو پلار راته وویل، وای غلا ښه کار نه ده، له غلا چې لرې ګرځې، او په دې عمر باندې چې لا غلاوې پیل کړې، نو آینده به هم داسې لکه د پلانې لکه د پلانې دغه د سیمې دغه پیاوړي پیاوړي غله را یادوي. نو ما هم د دوی خبره دستي قطع کړه، ورته وویل سړیا رښتیا هم غلا خو ډېر غلط کار ده، او ولې به یې کوو؟ نو په دې وخت کې مو پلار راته وویل، وای ته دا هره شپه ولې د باندې وځې؟ ما ورته وویل سړیا د باندې خو سې وځم، دا به مې یو ضرورت لرم، او په ځای ضرورت به یې، او ده درته درواغ ویلي دي. ورور مې ور وښود، پلار مو راته وویل، وای نو په دې څه پوه شوې چې ده راته درواغ ویلي او څه یې راته ویلي دي؟ خو نور هغه راګیر سوم. په دې وخت کې مو پلار راته وویل، وای بس سمه ده، له دې وروسته احتیاط کوئ، تر اوسه هر څه سي هغه تېر شوي دي، بیا سې دا کار تکرار نه شي. ما هم ورسره ومنله، له هغه وروسته به مې یوه ورځ هم په د شپې په هماغه ټیم باندې راویښېدل، مې یو عادت جوړ سوی و. خو د باندې چې به راوتمه، د دو اسکټ به مې نه راغوستل، داسې به ووتم بېرته به راغلمه. نو تقریبا څلور پنځه ورځې وروسته مې تصمیم ونیودل چې اوس به مو د پلار له خیاله چې هماغه خبره غورځېدلی، او ښه به یې باور سوی چې زه واسکټ نه اخلم او غلا نه ورځنې کوم. بیا مې تصمیم ونیودل چې نن شپه به یې راسره باسم. کله چې مې هغه واسکټ د باندې راسره راوویستل، په سرای کې مې هغه د ضرورت په اندازه پیسې ورځنې غلا کړې. له دې خوا چې راتلم، یو ډول ویره راسره پیدا سوه چې که اوس دا واسکټ هماغلته ږدم، نو داسې نه شي پلار مو تیار ویښ ناسي او تر دې مړوند مې ونیسي، دلته خو بیا نه منکرېدی شي او نه هېڅ د حل لاره شته. نو دا مې ښه وګڼله چې اوس د ده له واسکټ سره یو څو دقیقې خپله بستره کې پرېوځم، څو دقیقې وروسته به راپورته سم او د ده واسکټ به د ده له سره سره کېدم. راغلم خپله بستره کې ننوتم، واسکټ مې اغوستی ده، بس د دې انتظار باسم چې څو دقیقې وروسته راپورته سم او واسکټ وکاږم، خپل ځای کېدم. خوب راباندې غلبه کړې و، ویده سوی وم. سهار بیا هغه وخت له خوبه راویښ سوم چې ما واسکټ په اوبو او د کورنۍ ټول وګړي مو راباندې راتاو خندلي.
ډېر عالي ښاغلی ناصري، تاسې دغه څه چې وویل له یاده، دا مو عینن ټیکې په ټیکې همداسې لیکلي دي؟
او ډېره کلیواله لهجه، کلیوال ترکیبونه، کلیوال ژبه باندې مې لیکلي دي.
جملې مې وروسته وړاندې نه دي، همداسې دي؟
او بالکل.
ښاغلی ناصري، دغه د ویلو ژبه او د لیکلو ژبه په هر حال ځینې فرقونه لري. په ویلو کې ممکن موږ ګرامر یو څه مات کړو، په ویلو کې ډېر شی د اشارو له لارې، د لاس د حرکت له لارې، د غاړې د او سر د حرکت له لارې، په یوه خبره باندې د تاکید له لارې رسوو. اوس ګوره په خبرو کې وایي نه درځم، د دې معنی دا ده چې یعنې په هغه نه درتګ کې ټینګار کوم، او ممکن یو څه عصباني هم یم، خو په لیک کې بیا دغه ذریعه نه لرو چې د تاکید له لارې، د کلام د تاکید له لارې، د آواز د بل رقم کولو له لارې، د لاس د شورولو له لارې، د سر د خوځولو له لارې همدغه مفاهیم ورسوو. نو ځکه د لیک په ژبه کې او د خبرو په ژبه کې یو څه فرقونه شته، او اصلاره هم نشته. دغه شی بیا تا ته مشکل نه جوړوي؟ آیا ته مطمئن یې چې لیکلی متن به دې هم لوستونکي دغومره خوښ کړي لکه ورته لا یاده چې وایې؟
او زه باور لرم، او ډېر زیار مې په دې کې ایستلی ده، اڅه رقم چې زه په یاد وایم په هماغه رقم باندې لکه تصویر چې مې اخیستی او د کاغذ په مخ باندې مې راوړی. د دغسې طنز د لیکلو کوشش مې تر ډېره بریده پورې کړی ده، او د دې دپاره چې زه په دې خپله خبره باندې باوري سم، نو ځینې داسې خلک چې هغه مخکې د ما ځینې طنزونه د ما له خولې نه یې اورېدلي، نو هغوی ته خپل طنز ورکوم او څارم یې چې څومره اغېزه په ده باندې کوي، دی خوښوي نه خوښوي، او دوی هم ورته خاندي یا کم له کمه. زه چې کله په ژوندۍ توګه باندې دوی ته همدا طنز وایم، همدومره تاثیر کوي که یا نو. کله چې مې ورته ایښی ده، دی لولي او زه ورته ناست یم، همغم را ورته خاندي همغم را خوخيږي لکه زشي ورته وایم.
شغله نصری د تنس د تخنیکونو او رازونو پیسې کې ویل کیږي چې په تنس کې یو لوی راز دادی چې یو واټن بجوړي. د څه شي واټن؟ هغه څه چې ته وایې هغه مثلا په ساړه اندازو وایې. د تا سبک داسې وي لکه یو څوک چې یو عادي خبره کوي یو جدي خبره کوي، خو هغه محتوا چې هغه بیا له خندا ډکوي، د نه خندلو انداز او ستا د محتوا د خندا انداز په دې کې فرق سي. خندا او نه خندا کې یو فرق راسي او دغه فرق په خپله طنزي ماهیت لري. څنګه؟ دا خو د طنز یو تخنیک دی، یو راز دی، یو مهم راز دی. تاسو دې ته څنګه په طبیعي ډول هم دغه توجه کړې ده؟ تاسو چې لایدم طنزونه وایست په غونډو کې هم وایست، داسې سوړ لګیا یې لکه یو د اکاډمي یو عالم چې یو علمي متن لولي او د خندا خبرې پکې نه او ډېر په سړه اندازې وایي او همدغه شی خپله طنز زیږوي او طنز پیاوړی کوي.
غزنفر صاحب ډېره ښه خبره مو وکړه. زه خپله دما ژوند طنز ده غزنفر صاحب، او له وړوکوالي تر اوسه پورې دما ژوند له طنز سره تړلی پاتې سوی ده. داسې اوس یې ما هغه لیکلې بڼه ورکړه یا ټولنې ته وړاندې کومه، دغه دما بې پروایي وه. ډیری طنزونه چې دي هغه دما له وړوکوالي سرچینه اخلي.
یعنی مخکې دې لا باید دا کار شروع کړی وای؟
او له وړوکوالي زه له همدې طنزونو سره چې نږدې پاتې سوی یم
همدا کیسې به دې کولې کلیوالو ته همزولو ته.
ډېر وخت
او دغه انداز به دې سوړو. اوس ځینې خلک دي طنز وایي زړه یې غواړي خو خپله هم ورسره خاندي، لیکن تاسو خپله داسې په ډېر ساړه انداز دا قصه کوي. ښاغلی ناصري، ځینې خلک چې طنز لیکي مبالغه پکې کوي او دا مبالغه د دوی طنز زیږوي. دغه طنز په نثر کې زه نه پوهېږم چې دا تشبیه زما ذهن ته څنګه راغلي، داسې ده لکه کاریکاتور. کاریکاتورونه خو دې لیدلي، کاریکاتور هم د خندا شی خو په رسامي کې وي، نو هغه د خندا طرز داسې وي که فرضاً د چا پزه یو څه اوږده وي نو دوی دوه درې برابره اوږده کي، که د چا پښه لنډ وي دوی دوه درې برابره تر څومره چې لنډې دي نورې هم لنډې کي، له دې نه کاریکاتور جوړ سي. کاریکاتور یعنی د مبالغې په صنعت ولاړ دی. د تاسو په طنز کې مبالغه هم خاصه نه وي، یو قسم ریالیزم ته وفاداري هم وي. سړی داسې احساس کوي لکه رښتیا چې همداسې در پیش سوی دي. څنګه؟ له دې خپلو واقعي تجربو هم ډېره استفاده کړې ده؟
او بالکل، ځینې طنزونه خپله تر یو حده پورې رښتینی طنزونه دي، پیښه سوي
یعنی لږ ګوتې دي پکې والی دي،
ډېر کم کار مور باندې کړی ده. زه باور لرم چې هر انسان په ژوند کې له ډېرو داسې طنزي حالاتو سره مخ کیږي، لیکن هغوی عادي ورباندې تېرېږي، ډېر توجه نه ورته کوي. او ما بیا دا کوشش کړی دی چې هغه بیرته ژوندي وساتم او داسې زه ډېر وخت همدغو ټکو ته متوجه پاتې سوی یم. په داسې انداز کې مې جوړ کړی دی چې خلک یې د یو طنز په توګه راسره مني او خوښوي.
ښاغلی ناصري، ما ستاسې طنزونه اورېدلي دي په مختلفو وختونو کې په مختلفو غونډو کې، او خدای دې وکړي چې کتاب مو هم چاپ سي هغه به هم لولو. ستاسې طنزونه د مکان او زمان په لحاظ له کلي سره تعلق لري، هماغه کلی چې تاسو پکې اوسېدلی یاست، د غزنی یو کلی، او حال داسې چې تاسو په کلونو کلونو په کابل کې اوسېدلی یاست، د زراعت په پوهنځي کې محصل وې، بیا فارغ سوی، بیا د کار کړی دی. ما د دغو سیمو طنزونه نه دي لوستي ستاسو په هغه کې، دا تصادف دی او که نه تا همیشه د کلي طنزونه لیکي؟
زه ډېر وخت کلي کې پاتې سوی یم، کلی مې خوښ ده او کلي کې ډېر طبیعي انځورونه ستا سی هغه که په شیر کې څوک راوړي هم فکر کوم.
نه نو دغه شهر او دغه پانتون او دغه دفترونو ولې تاته د تانس موضوعات نه دي درکړي؟
هم راځم غزنفر صاحب، اوس یې ما کومه ټولګه چاپیږي دا تر ډېره بریده پورې کلی او اطراف ته ځانګړې سوي ده، او په پام کې لرم ځینې نور داسې هغه خام مواد را سره ستاسي هغه د شهر اړوند تنزونه ور باندې لیکل کېدای شي، جوړېدای شي، نو هغه پر راتلونکي په پام کې لرم.
شغلې نصری یو بل تنسم که زحمت وباسي کې واوروي.
او خیر یوسې، د دروغو زیر په نام باندې یو تنز وو، د موږ تر له سعودي سراته او هغه وخت ډیر کم خلک په عربو په دغو ځایونو کې مسافر وو. کله چې به یو مسافر راغی د لسکونو نورو مسافرو به یې د لرې لرې سیمو د مسافرو به یې خطونه راوړي وو، پیتې او نښې او عکسونه او حساب. نو په دې وخت کې د موږ د تره هم په دې وروستي رارسېدلي لیک کې یې همدا خبره یاده کړې وه چې زه هم په دې یو څو راتلونکو ورځو کې درځم. هغه وخت دا ټلیفونان دا شیان نه وو. نو موږ چې به ماخوستن کېناستو د دې کورنۍ ټول وګړي د مجلس اصلي محور به مو د حاجي صاحب راتګ وو. یو بل یوې خوا را پیل کړه چې یاره دا سبا که راشم ذاتي نو باور نسته. بلبل دې بلې خوا خپل نظر را پیل کړه چې یاره یو پنځه ورځې مې لا ګمان نه شي. خو روهن ټول دې ته تیار و چې که دروازه غوټه کېږي یا څوک د زیری مې در باندې غږ را باندې وکړي حتما به رښتیا وي. نو زه په وړوکوالي کې هغه وخت ډېر شوخ وم، له ماشومانو ملګرو سره یو ځای دا د مازدیګر او د ماښام مینځ دغه ټیم ده، یو کلیوال ګاونډي په دروازه کې مو داسې غال مغال جوړ کړی، چیغې او نارې او لوټې او درب درب. هغه کوربه چې فکر وکړو چې اوس که داسې چې وروځي د زور له لارې یې پسې اخلي، د تهدید له لارې یې پسې اخلي، نو دا ماشومان ډېر د نور هم ټکنی کېږي. نو له یو تکتیکه چې باید کار واخلم، او په دې ماشومانو کې په دې شوخیو کې ما مرکزي رول درلود. کوربه چې راووتل ما ته یې وویل، وایي ته خو یاره دلته یې، دلته څه کوې تر دوی وخته پورې؟ او ولې تللی نه یې، ولې ورځې نه؟ سړی زه به نو چېرته ومه، چېرته به تلمه؟ تر دې ښه ځای، تر دې ښه ملګري، تر دې ښه وخت، تر دې ښه بانډار. نو وایي ولې هغه د حاجي صاحب له راتګه مو نه یې خبر؟ سړی کوم حاجي صاحب؟ وایي تاسې حاجي صاحب چې راغی. سړی څه وخت راغی؟ وایي دا اوس هغه ده چې په پاخه سره کې له موټره چې بسترې او بکسونه کته کول. نو په دې کې ما ته ولې شک رالوېدو؟ هره ورځ مو دا کیسې اورېدې چې نور یې په راتګ باندې اعتبار نسته. مخامخ مې رامنډې کړې، کور ته راغلم. ای ملګرو ډله ټپله موم سره تیتو پارک شوه. کله چې کور ته راغلم ومې کتل، وضعیت ډېر نورماله وو. نو فکر مو وکړو چې د کور هیڅوک لا نه دی خبر شوي، بس دا لومړی زه یم چې خبر شوم، زیری یې ورباندې کوه. نو نارې مې کړې چې زیری مې در باندې حاجي صاحب راغی. نو هغوی هم د همدغسې یو زیری انتظار ایستل، ټولو سره رامنډې کړې، له هرې کوټې چې جوپې جوپې کوچنیانو لویانو کملو ټول سره راوځي، خوشحالیانې شوې، کومه ده کومه ده، چیرې ده کومه ده؟ نو ما ورته وویل، سړی دا اوس یې په پاخه سړک باندې له موټره چې بسترې او بکسونه کته کول. نو ناوخته و، په دې وخت کې مو یو بل کاکا مو دې هغه مرغانچې چې یو چرګ راوویستل دا یې حلال که، او څوک په چرګ شکولو باندې لګیا دي، څوک پیاز ریزه کوي، څوک د دیګ بندوبست کوي. هغه تره مو له غوژلې چې خره راوویستل هغه مخ په سړک باندې دي، یو څو ماشومانو په بدرګه روان سو چې اوس له هغې خوا ورباندې دا بسترې او بکسونه راوړي. زه هم دلته ناست یم، خپل خیال پلو مې پسې اخیستې د سیاره چې بیخي نه یم. شیرین آغا خو درته زر روپۍ زیری درکوي، ګل آغا ته هم داسې مه ګوره، تر دوه زره کمې نه درکوي. دا د یو د بل زیری سره جمع کوم او په خپل ذهن کې انځوروم. دو خوشحالیو پسې په مخه کړی یم، دلته انتظار باسم. ټول خلک لاس په کار دي، دیګ او منډې او ترډې او خوشحالیانې. یو شل پنځه ویشت دقیقې به تېرې وې چې وضعیت بدل شو. د دروازې له خوا راغږ شو، وایي نه ده راغلی او د لاشم څسو، نه ده راغلی او د لاشم څسو. نو زه دستي وپوهېدم، د ذهن په سکرین باندې مې چټک هماغه د کلیوال ګاونډي دروغ تیر شو. سیاره هغه راته دروغ ویلي، په همدې بانه باندې زه پسې راخیستی یم. اوس خو په همدې بانه هغه له موږ چې ځان خلاص کړو، زه به اوس په څه رقم باندې ځان له وهلو خلاصوم. رامنډې مې کړې چې ومې کتل، هغه د غوجلې ور خلاص ولاړو، په دې ورننیوتم. هلته چې مو کتل، څاروي ټول خپلو ځایونو باندې ولاړ دي. هغه خره خو یې ایستلې وه، د هغې هغه ځای خالي پاتې ده، هغه خور یې خالي پاتې ده. ور وختم د هغې په هغه خور کې، هغه رشکه مشکه چې ورته چي، په دې کې پرېوتم او یو څادر مې راباندې کش کړو. داسې خېچ پروت یم، په دې وخت کې د خرې د پښو دربای اورم چې را روانه ده، ورو ورو رانږدې کېږي. نو ما فکر وکړو، سړی د ترکه مو راپام شو، خو درته وبوایي چې راښکته 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 ورکته به شي، یا به تر وزر ونیسي ورکش به دې کې، او یا به دې یو سوک ونیسي دوم ته به پسې ور ولاړېږي. او که یې نهشو در فکر دی به اخرام هغلته وتړي، دی به ووځي، زه به بیا له هغه وروسته د خپل ځان په اړه باندې فکر کوم چې څه وکړم. دی لاندې خره تړي، خره نو دې دپاره چې له دې اخوره چې یو څشی وخوري، کوم خواړه ماړه رشکه او پروړه. نو خره بیچارګۍ هم په دې نه وه خبره چې زالته پروت یم تیار. خری چې څنګه دا سر راښکته که اخور ته، د خری سندک د ما له ملا سره ولګېدو. ما ما فکر وکړم ته خره معلومې دونه چې د تر لاس مو د رپورت څه شي وسی په پروت په څه شي ونه وي څنګه رپورت سوم خره وتورې د مخ په دروازه باندې زور وک سی زور یو کدی تر مو د اصلور واړه ګوتې د میوهی او د زنجیر تر منځ ورغلې د دې سلور واړو ګوتو چې دا پستو کوي واړي دو دا سی خورولې دا سری ویني دی اول ته وربادای پورته سی ماته وکتل زپا خور کې ولاړم صادر می په وو دا د دې شکی خلی او د پرولې خلی دا شان اپ سی ځوړاندی و او هو هو تدلته تدلته او هو هو تدلته دا سی وچرخې درا وچرخې د لډیر غوسی نو عدالت به د غوجلې ورته لدې خو مو یو لړګای د شپې خود کله سی په اغوال وصل کېده نو سی دا کوشنی څاروی دی باندې ونوځي دا ور به مور باندې تم بکاو دا لړګای لاس ته ورغی دا سی ور باندې واله مې سار په ماغه خره باندې ز او د دواله ډاکټر ته ولاړو د ګوتې پان سمان کړی او مالینګ پان سمان کړی
ډیر علی ډیر علی ډیر ش شغلې ناصری تاسو دغه دوا تنزی حکایت چې ولوسل دوا تنزی کیسې چې مخبل ولوسلې په دې دواړو تنزونو کې متکلم لیدلورې وو یعنی هغه چا قصه کوله چې خپل په قصه کې شامل وو راوی تاسو خپلوي خو په دواړو کې تاسو یو څه ملامت هم وی دا چې څوک نه وی چې په اخلاقی لحاظ یا د هوښیاري په لحاظ تر نورو زیات وی بلکې دا یو څوک وی چې هم څه ملامت وی هم عمره هوښیار نه وی لکه نور کرکټرونه عادي وی بلکې تر عادي هم یو څه راټیټ وی معمولا په کیسو کې یا حتی په سفرنامو کې په خاطرو کې د دوغو پیسې کې ویل کیږي چې کڅوک متکلم لیدلوري خپل خبره کوي نو ځان باید نه تر نورو عاقل وشي او نه ځان تر نورو اخلاقی او مؤدب که ځان داسې وشي په لوستونکو چندان اثر نه کوي لوستونکي داسې احساس کوي چې دی اوس په زور ځان لویي تاسو څنګه د خپل لیدلوري د دې متکلم لیدلوري دغه اړخ ته پام سوي دي په نور کې چې ما تاسو تنظیم لوست دي تاسو چې خپل روایت کوي خپل پکې یو قسم ملامت یاست
او زه تاسو خبره ته دوم په دې ما په اکثریت ډیرای تنظیمو کې خپل مرکزی رول زلو بوم او واقعا سي په ډیرای کې هغه ملامتي هم په ماره اوړي او ما په همدې کیسه کې اشتباه وکړي کمزوري مې کړې باید نه وای سوي لیکن لزانه پرته مې په بل هیڅ باندې زړه نه کیږي چې هغه هم دغه رول ولوبوي